سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په موقعي د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولې دي. د دغو دوو دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانع ته د سې شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوې غونډه کې د طالبانو پر مشر هیبت الله اخوندزاده نیوکې وکړې چې واقع په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې ویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په شمول د طالبانو دولس سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه رئیس چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلي واکمن شول، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی دی، خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړي او د طالبانو د حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ حیاتي بشري مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د ځنډېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له پریکړې استثنا کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي هغه سند یې لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او په کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتي بشري مرستې لکه اړین درمل، روغتیايي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه موقتاً پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا دي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ د افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیزې کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلي دي. نظری دا خبره د سې شنبه په ورځ له یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډېری دغو موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې د مبارزي او د روغتي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونه یوازې څو ساعت وروسته لدی چې واک ته ورسید د خپل ادارې له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډ پریکړه اعلان کړه. ویل چې باید د مرستې له سره وکتل شي څو معلومه شي چې آیا د لومړی امریکا پالیسۍ سره مطابقت لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایی او علیشیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربس ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور یې دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر سپه دی اړه پر رسمي ډول سندي ویل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه پر ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولی چې کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکی د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو ته برخه واخلي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې برخو کې خبرو کې برخه واخلي. زیلنسکی چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په دنده پاتې شي، د پوتین د سرګندونو په غبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پوتین یو ځل بیا تایید کړه چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره به هر څه وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر راروانه ونی کې سپینې ماڼۍ ته رابللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تاییده کړې ده. دا اعلان داسې مال کېږي چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه وقفه واخلي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله به سبا د استرالیا د ملبورن په جنکشن اوال لوبغالي کې د لوبي پولی کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطنۍ وروسته د دې شل ورځې لوبې لپاره سره راټولېږي. په دې خبری مجله کې برای سره واوري چې د افغانستان اړوند ډیر راپورونه راغلي دي او نور شان هم ست در سره وسی. وړاندې په مجله کې به د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته دي، خو په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورسو. د نمخ کې چې راپور ته ورشو د خبرونې ویاندو یا زه فرشته صحاکم او په تخنیکی چارو کې هم را سره طاهر روخان همکاري کوي. او وس ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته. د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمانو ولید چې تیر ورځې پر دوی انتقادونه کړي وو. د دینی عالمانو نمونه محمود حسن او عبدالقادر قانت دی چې د کورنۍ غړو او خپلوانو یې ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د دغه عالمانو نیول او بندیان نیول دي او بندیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه تر وسه جواب کړی نه دی. په همدې اړه را سره استودیو کې زموږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. نور جزئیات به له فیروزه واورو. فیروزه جان، به هم خبرونه ته ډیره خارغلی ک په دغه اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړي، مهرباني.
مننه. د دوو دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی البته دوی د طالبانو پر حکومت باندې د نقد او نیوکو له امله نیولې دي او بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبه ماښام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمد حسن د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل راپور کې نو خپور سي، موږ سره خبرو کې وویل چې د ورور کته هم پرون ماښام نیول شوی و او تر هغه یې ټلیفون روخانه او خدای وایي چې د دې لپاره چې یو بل مشر ورور د زړه تکلیف لري نو صرف دومره وکړه ولې سو چې خپل کورنۍ ته حوال ورکړي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر ریاست کې باندې دی. وایي د طالبانو د حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زر د دغه دینی عالم آزاد کی. دغه ډول د بل دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان هم چې د هم نه غوښتل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی کله چې د باندې کېدو په اړه د طالبان د حکومت سره خبرې وکړلې د دوی د سرتیرو سره، دوی ورته ویلې دغه دینی عالم له یو بل دینی عالم چې دوی نوم نه یادوي وایي چې د استخباراتو په شپږم ریاست کې د کابل په شاشدرک سیمه کې بندیان دي او ورته ویلې دي چې د لدوی نه تحقیقات روان دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه دینی عالمانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي چې دوی د څارنو لاندې دي او چې کله تحقیقات پای ته ورسیږي دوی به آزاد کړي. د یادونې ده چې دغه دینی عالمانو پرون سه شنبه د جنوري په 28مه په کابل کې د افغانستان د خلکو د سولې او یو بل منلو په نوم باندې وي غونډه کې د ویناو پر مهال د طالبانو د حکومت مشران لخوا د واک د انحصار خبره کړي وه. د غرض مولوی محمود حسن چې اوس د طالبانو په زندان کې د بندي کېدو ادعا کوي په یاد غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د دوی دیار لستنه چارواکي یوازې لکندهار ولایت دي چې په ټکو ادعا د قدرت انحصار دی. فرشته جانې، تر دې وړاندې هم تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي وو. دغه راز د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې د پوهنتون ځینې استادان چې په سیاسي بحثونو کې او په ټلویزیوني خبرونو کې دوی ګډون کوي وخت نه وخت یا هم په خپل خواله رسنیو باندې پر طالبانو حکومت نیوکې چې کولې دوی بندیان کړي وو. چې هغه ډلې د پوهنتون استاد مومن په نوم یو استاد و هغه نیولی و او له څو میاشتو وروسته له بنده آزاد شوی دی. بله فرشته جانې،
ډېر زیات مننه فیروزه جانې. کور ودان فیروزه عزیزی و چې د دینی عالمانو د نیولو په تړاو یې موږ سره جزئیات شریک کړل.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړې دی. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزواک ماشومانو شمیر له 3 میلیون لوړ شي. او چا په دې اړه په یو بیان کې په خوارزواکۍ تخت ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواک ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیون ته لوړ شي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواک ماشومان شمیر 3 میلیون وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي رادیو ته وویل
زما زوی امزا چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څو خوړاندې چې دغه اسهال شو او هغه وروسته به د خوارزواکۍ طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي میرالم چې یو ماشومی په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل
ما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی تصفانه تر دې وړاندې ځینې کلینیکونه کې موږ دا ماشوم یوړو او د تا ځینې مرستې وشوې خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. زما دغه ماشوم لپاره اوس هیڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان اغیز کوي او آن د دوی دمړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېرې افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
تاسو زموږه کله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو د یوې کورنۍ لستنه وژلې دي. د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د سې شنبې په شپه شوې ده. په وژل شوو کې یوه امیندواره مور هم شامله ده چې درې ماشومان یې په نس وو. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو د یوې کورنۍ لاس کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وزلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د سه شنبې په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلي خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې یې ترې روانې کړي دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښې کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان شوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته موبایل
له کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلشنکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان او لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلې او ورسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلې دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفر پکې شهیدان شوي دي.
خود دې کورنۍ ځینو نور خپلوانو ازادي رادیو ته موبایل چې په دې پیښه کې یو امیندوار مېرمن هم وزل سوي چې درې ګونی ماشومان په ناس و او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي یو شمیر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
درې غری بیرون دی یو په رفا کې او دوه کسان یې په دوبۍ کې وو خاورو ته نه دي سپارل شوي اوس پرا دولت شپې سخې ته دولت رسیدګي کړې ده دولت ټوله چې کوم ځای کې پیښه شوې ده دا ساحه یې کنټرولونه ته نیولې ده او هیڅوک نشي کولی چې هغې ځای ته ویر شي خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو پکې انتقال کړي دي مرکز ته اوس یې راوړل.
که څه هم په خپله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګه خبره کوي خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولي برپانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کې دوه خبره کړې ده. خبرپانه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په درېمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږ کال چینایي جرمونو شمیرې نه دي اعلان کړي خو د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سیګدیس کال په لومړیو شپږو میاستو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو د خبرونه په پایل کې د افغانستان اړوند یو راپور واورېده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا دوه دینی عالمان نیول شوي دي. په همدغه تړاو خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی ویاند مولوي رحمت الله اندړ میلمه دی. اندړ صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه لدې چې وخت مو راکړ. کدا راته وایي چې د دینی عالمانو نیول په افغانستان کې په وسینی وضعیت کې په څه معنا دغه هم په داسې حال کې چې دوی د طالبانو د رهبر او یا هم د دوی د حکومت د پالیسۍ خلاف خبرې کړې دي؟
لومړی تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته. د طالبانو په اړه باندې خو د انتقاد ژبه یوازې دا نه ده چې علما د دوی په اولاد باندې انتقاد وکړي، نو دوی یې نیسي. هر څوک، هر فرد که په طالبانو باندې انتقاد وکړي، طالبان یې نیسي او طالبان یې بندي کوي، شکنجه کوي، حتی ځینې منتقدین یې وژلي دي او دا بيخي له لومړۍ ورځې نه راپایل دی. د علماو انتقاد بیا په دوی باندې تر نورو لږ تیز تاثیر کوي یا اغیز زیاتې پام دی. خاطر باندې هم دوی علماو ته ډیر وخت نه ورکړي. دغه دوه کسان علما یې هم له مطبوعاتي کانفرنس نه ورسته متصل نیولې دي. تاسو به د طالبانو دی یو وزیر ملانی دا محمد اخوند خبره اوریدلې وی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی، هغه ولس د طالبانو په خلاف باندې که څوک په ژبه باندې او یا په قلم باندې هم اعتراض وکي یا انتقاد وکي هغه واجب القتل دی او باغی ګڼل کیږي. نو طالبان خپل یو استبدادي رژیم دی. د استبدادي رژیم په وړاندې باندې هر مخالف هغه دوی همدغه سي دغه ورسره کوي، خشونت ورسره کوي. دوی کوم له استبداد او له د ټوپک له شپېلې نه ورپې خوا باندې کوم بل تعامل له دوی سره نه کوي.
اندر صاحب څه فکر کوي طالبانو په دغه ورستیو کې دینی عالمانو په سر اخیسته ده؟ لکه مونږ څو موده مخ کې راپورونه درلودل چې د شریعت او پانزه استادان دوی منفق کړي او اوس دغه سي دینی عالمانو باندې داسې پیښې کیږي. دا به د خلکو ذهنیتونه د دین پر وړاندې او د دینی عالمانو پر وړاندې، یعنی دغه فاصله وټن به د دین او د خلکو ترمنځ دوی څومره زیاته کړي؟
لومړی خو طالبان لکه د نورو سیاسي ډلو غوندی وډاله دا داس نه د سدوی او د طالبانو په اړه باندې مخکې داس فکر کړي چې طالبان ګوکه مدرسو نه فارغ دي او دینی علما دي. اصلا طالب یوازې هغه څوک منی او لزان سره ملګری کوي چې لدوی سره مرګره وي، نه طالب کوم دینی عالم ته احترام لري او نه کوم داسې عالم ته چې هغه کوم خبر ولی نه یی کاغذ پنګره ولی نه یی خوشل دوی سره نه دوی د علماء او ته اصلا احترام نه لري. نو مخکې د طالبان د توقع غلطه و او طالبان د علماء په وړاندې باندې ځکه لومړی ورځ ډیر زیات دری تاسو به لیدلی وی مولوی صاحب ریحان رانی ولی مولوی صاحب نیازی مولوی صاحب ریحان مولوی صاحب حقانی د جمهوریت په جمهوریت کې ډیر برجسته علماء او طالبانو په ډیر افتخار پسی وجل او دوی په دې خاطر وجل او په دې خاطر باندې د علماء په وړاندې باندې دغه جګړه تیز و چې د علماء خبره په ټولنه کې اغیز لري او اثر لري، ځکه چې د افغانستان ټولنه او مسلمانه ټولنه د پغې کې د علماء خبره اثر لري. په همدې بنیاد باندې د دوی لومړی ورځ نه د علماء په وړاندې باندې هغه دریز ډیر قاطع او ډیر توند و او هیڅ وخت یې نه دی ورکړی. په سیمو کې هم وجل دي تاسو ته معلومه ده زه د غزنی ولایت یم او په غزنی ولایت کې طالبانو په ډیره ابتدا کې لومړی ځل چې یو دینی عالم شهید کو هغه مولوی صاحب عبدالباری او مولوی صاحب عبدالباری د غزنی ولایت استاد کل وو. هغه په ډیره په عادي څه خبره دی حاضرې په حاضره کې د مخبري په سر باندې څه خبره کړې و بس دغه خبرې په خاطر باندې شهید کو. نو طالبانو لومړی ورځ له علما سره دښمنی کړې ده او په دې خاطر دښمنی کړې ده چې علما د طالبانو دغه دایې او دغه خبره چیلنج کولای شي او ننګولای شي او دوی ته هم د نورو افرادو په نسبت باندې هغه علما ستر غواختي، ځکه دوی ځان دین ته منسوب ګڼي. نو کله علما د دوی خبره رد کینو دي دا معنی سی کو کې دوی په دین باندې نه دی روان یا دوی
ډیر زیاته مننه. کور ودان کور ودان د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند پخوانی ویاند مولوی رحمت الله اندر را سره خبرونه کیو.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسام یو نړیواله موضوع د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړې دي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. کغلی زیلنسکی بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې خبرو ته تختی. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې رات کړي او هغه په دې تورن کړي چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28مه نه وخت د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والی له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلی ویلی زیلنسکی یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکی 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه ته رسیدلی ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکی چې د اساسي قانون مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو خاند دی. زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویلي چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړی چې هغه خبره تر څه خبرې لري، له پیوړو مشرانو څه خبرې لري او د جګړې د اوګډول لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل رئیس د پوزي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکی د جنوري په شلمه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري له مراسمو وروسته د شخړې د حل لپاره د پردی تر شخ خبرې ترې غړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکی د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لار دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکله تر لاسه کول رئیس ترامپ غواړي کړي چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نشي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
له خبرونو ور اخوا
The cat sat on the mat. نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو له ملي ورځې سره برابر ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونمول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې درې کلونو کې نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نن مانځل کیږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو په خبره په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دي ورکړل شوي. متقاعدین وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي او په ډېرې سختو شپو ورځو کې وخت تیروي. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، دا راپور به واورو بیرته راګرځو.
امیر محمد وای شاوخوا دیرش کال وړاندې تقاعد شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لا نه لري.
دی زموږ حق حقوق تقریبا د دېرش کالو نه مخکې دا حساب را روان دی. مخکې اکله ناکله موږ ته څه چې نه و زموږ برخه راکولې، پس د امارا د راتګ سره زموږ حق حقوق چا تر اوسه نه دي را کړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خوانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خوانه سړه ده، بل خوانه چې ګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم، خو دغه مشکلاتونه دي. نو دا زموږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاتی په کابل او پروان کې د امریات مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو خوندزیو کې دندې تر سره کړي او استقامت شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مړ شوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دی راکول شوی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمیدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر عتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو اته نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومل دی وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالی وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او لکم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 120,000 ملکي او نظامی متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پیسې دي چې د حکومت بخوانیو کارکونکو ته 15 کلنۍ یا 30 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاعد شوی کس مړ هم شي، حقوق یې اولاد ته تر 13 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
مننه چې زمونږ راپورونه تر دې دمه را سره واورېدل. وړاندې په خبرونه کې زمونږ همکار ستار فروغ را سره دی، هغه به وړاندې نور خبرونه